آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او جنو یې له خوانځیو او پهنتونونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي تر څو یې حکومت پر رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورته بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه وطن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسېږي زه د تیرې نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ څخه د عالي نرسنګ د څانګې څخه فارغ شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډېر سوي دي کله چې موږ تمې انجو یا داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهاند ګرځي چې ار یو زی پی پسې لاړ شي هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ ژغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي د تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې خو مخکې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپورو میاشتو کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي د ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړې دي په غرو کې نو بیا دوی تږي سوي وه راته سوي وه ظلمونه یې ورسره کړي وه بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي یو کارخانه او شی ورته پاله کړي او چم ورته وکړي د ځوانان بیکاره دي خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته د ازادۍ رادیو سوپرشتي پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخی د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات یې تعلیمي حالات یې او دلته د مخاورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي او بل دا د شستاسو مدا غوښتنه د شتاسو د زبیح الله مجاهد صاحب سره غوښتنه وکړي چې د تاسې پروګرام ته میلمه کړي د تعلیم باندې د نجونو د تعلیم د مندیس پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټول علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاه سره پر تعلیم ډیر ټینګښ راغلی دی. حدیث کریمه د نبی علیه السلام که چا په خپل نورو تعلیمو کې ازما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغه نه دي چاته سوي، هغه په غزه غزاګانو کې ورسره تللې، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاهو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې، خو موږ به دی د شریعت نه نگاه سره د څه پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شریعت ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرې معلمې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای ولاس د خدای واس لاس یې ورغورځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان راټول کړي د خدای واس چیغو بوغي وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هېواد د تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکتران یې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړه چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته نه که دغه تر شپږمه لیې د تر شپږمه لا نسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي که یې نه غواړي، خو دوی دې سروې وکړي خلکو ته، د نظر د خلکو څه واخیستې چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هېڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسالې د هاور لکلي مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک جوړ کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. د افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي، خالې د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کړو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډېر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي، تر څو یې خارجان په رسمیت وپېژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې، افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره مو دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، ابوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال د پخوا پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښ شي. شش کال گرمی زیادی دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان سره چې مرسته کیږي دا څلوېښت میلیونه ډالر دي کتو دي، دا مرسته چې سره کیږي په دې کې خوار او غریب و ولس دا ولاق یا دیج یا دا دې خپل په شک کې دا دې ټوله چار سو زره روپۍ جمع کړي سره ځان تیرېږي په دې کې، نه خوار و غریب ته رسېږي نه بل ته رسېږي نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې دا موږ ته یوه ولاکه رسېدلې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوری پا خیر نا جوڑ نے اسکلیبرز مگا دغا یو خبر د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دو نفر مو غوار سی بدل سی نور هیڅ لتاسی نه نو ور د دوغو پجای سی دغا سی د ملت خلق را د کینه وی قبول اند کو دام نه دی قبول ور لسوار می نورم درته ویل دی چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که بې ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي، ولې دغسې کار کوي؟ قاضي دولت یې د ملت خدمت به کوي، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی د سره دغه منډې او ترنډې هم درسره کړې، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي والا قبول نه شي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بېخي څوک پاملرنه نه کوي ته، او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بېخي نه روډ شته کې نه هسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستیر ته جوړ شي میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي، انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو، د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي، هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي، او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي، دا ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره یې کار کولی سو یا د افغانستان په ګټه و، هغه خلک هغه ځینې ووتو. نو غوښتنه او هیله مو دا ده نو مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي، موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکټران ته لرو.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو، موږ هم درته خپاره کړه په د هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری د اقتصادي چارو شنون کې ازرق شافیزی پختلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو. او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دي چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکي موږ او تاسو اوري، ډېرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړی کچه د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي.
بله.
او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو، لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود، دی روزګان او خندود، دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي. او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده. دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې 3 کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې 3 کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور په مرستو باندې لاسنیوی دی؟
3 کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کرا شو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنې سلطیاي دغسې نه دي چې یوازې په دغه 3 کلونو کې، بل دا چې په 3 کلونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چوغړ وغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډېر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 22 201.
اوس هم راځو د ورکو شوی ځانه د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 80 85 40 16 68 0 5 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځ خانه درکه سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګې د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 80 90 91 215. شمېره یې ور بیا وایم: 0 80 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واټس اپ پر یک وسیله به زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم، یا د یو چا کره ځم، یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نه درکه سوی دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي، او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، او چار چاته معلومات کیږي، یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره. او ان شاء الله به فضل د خدای شیرینی هم ورکړي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 0 0 9 و 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زما محمد عمر د هلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر زما سره اړیکه ټینګه کړئ: 0 5 3 شپیته چلور سو چلور لخدای پامان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکات. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک میم د المن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمیره یو ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد رادیو محترم اوریدن کارکون کام کاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوي ته شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراورات کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکو و تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته. نو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
I'm not afraid.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورگر دی یواز انزورگر نه بلکی خطاط او شاعر هم دی گن نور کمالونه هم لري رازی چیل محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه د خپل آثارو څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لومړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي انډو مکتب کې د شپږم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز تړلم ګردیز په مرکزی لیسه بل هلی سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په دیارلس او پنځه نوي کې لږې لسې څخه فارغ شوم او د کانکور له لارې د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شوم په څوارلس سوه کال کې بیا د ادارې ډیپلوماسۍ څانګې څخه فارغ شوم
نو ولې مو دواړه څانګې ولوستې
خبره خو دا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي اوس دوه څانګې لري یو د قضا څانګه ده د قضا او سرمالۍ څانګه ورته وایي او بله مثال د ادارې مدیریت برخه ده په عموم کې خو ټول حقوق دي خو دغه څانګې بیا بیلې بیلې څانګې دي یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کله مخه کړه کله مو ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خو داسې و چې د هنر سره کوم کې زما مینه له ماشومتوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه اول وختو کې مې سه لیک بیا ورسته هغه د خط د ښکلا سره او د رسامۍ سره مینه پیدا شوه خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډېر ضروري او مهم وي ما به چې کله خط ولیکه نو پلار به ډېر تشویق کولم چې ماشاءالله تا د ښکلې خط لیکلی ده ښه خط لیکلی ده بیا نو ده به ما سره ډېر زیاته خواري کوله نو دغه نه وروسته ما مینه ورور سره زیاته شوله او دغه هنر مې داسې مخ ته روان کړ نو دغه مینه مې تر اوسه همداسې ساتلې ده او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوري زموش ملما انزورگر خطات او شعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسی دی رسامی ترسنگ خطاتی هم کوی؟
او بله.
خطاتی سره نور خلق تمره مینه لری کله چې تاسو یو شی لیکي خلک یې څومره خوښي د رسامي په باره کې خو ویل کېږي چې د هر چا خوښيږي.
بالکل دغه خطاتی چې ده مثال په دغه کلیوالو سیمو کې ډېر لوی ارزښت لري. پخوا وختونو کې موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به چې ښه خط لیکه هغه ته به مرزانه وي، یعنی دغه ښه خط د دوی په شخصیت باندې ډېره ښه اغېزې کوه. نو ښکلی خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېره مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپله دغه کلي کې د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نست تعلیق دی، نسخ دی او نور دور نومونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ لیکئ؟
ما خو خپله دغه د نسخ خط ډېر خوښېږي. په هغه نورو خطونو باندې لږ لږ بلد یم، خو خپله چې مثال زه زیات لیکم یا ورباندې تبلوګانې شی جوړوم، نسخ خط او خپله دغه د ثلث خط دغه ډېر بیا زه لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره داسې تړاو لري لکه دغه هنر چې دی. مثال څوک چې شعر لیکي چې حتمن لږ لږ انځورګر هم یو خطات هم وي که نه، خطونه هم دغسې دي. کله چې سړی یو خط زده کړي هغه بل خط زده کول ورته بیا دومره مشکل نه وي، نو دی کولی شي ډېر اسانه باندې دغه خط زده کړي. خو زه خپله عمومکي نسخ خط زیات لیکم، د نورو سره مینه ولکه شته ده.
خطاتي څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کولی شي له ځانه خطات شي او که نه باید له چا سره شاګردي وکړي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړی. خو که چېرته کې دغه خپل د هنر سره چې دی کوم استعداد لري، یو لارښود ولري، دغه خپل هنر نور هم غوړولی شي یا نور هم ښکلا ورکولی شي. ځنه خل داسې چې مثال فطري یا د اول نه داسې ښه خط لیکی شي خو هغه اصول او قاعدې ورته معلومې نه وي. زما په نظر لارښود استاد ډېر مهم ده، ډېر ضرور ده چې بیا سړی کولی شي چې دغه خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکی شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خو خبره داده چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینهوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده، یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي. کله چې ته یو استاد ولرې، تا تمرین ګوري، تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی شي چې خط نور هم ښکلا پیدا کړي.
اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګري هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغني رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیعي غوندې دي. مثال عمومکې د ډېره یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د یو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسلي رسامي زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې دی مثال رسامي پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنی ما چې اوس د کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنی تاسو روغني رنګ نه کاروئ؟
نه، روغني رنګ مې تر اوسه نه ده کارولی.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلی رنگ آسانه ځکه چې کاغه کې ته تېروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوي بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپله پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال کوم چې کله یو تابلو جوړو، که هغه د اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، د هغو ساتل بیا خپله طریقه روش لري که نه. یعنی که ته د اوبو رنګ رسامي کې هغه باید لمر نه ساتې، ته به د اور د وړانګو نه مثال دغه شي باید ونه شي، ورسره دغه رنګ خرابوي. یا چې ته چوکاټ کوې، د شیشې سره باید څومره فاصله دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغسې ده. په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوې چې هغه باندې لاس تېر نه کړې یا څوک ګوتې ور نه وړي، ځکه پنسل رنګ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګېږي، غونته بیا ښکلا ختمېږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره هغه دوام یې بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیات، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړه او تر اوسه هم له ځان سره کار کوئ؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم یې بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي، ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم، مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شی نه رسېږي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنې که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیره رسم کړي، هغه کوم جزئیات مهم وي، ته به اول پزه روغه رسم کوې، بیا غوږ شو، بیا شونډې شو، بیا سترګه شوه. که ته په دې باندې زیات کار وکړې، نو ته کوای شي بیا یو بل وخت ښکلي ښه ورغوې.
تاسو ویل چې مینه لازمه ده. فکر نه کوئ چې کله چې یو څوک په یوه برخه کې کار وکړي او تکړه شي، بیا په خپله مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې طرح خبره ده. خو هغه سړی چې هغه اول کله شروع کوي که نه، هغه کار یو روحیه لري که نه. هغه ته چې مثال مونږ یو کار کوو، د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنې کار جبرن نه ترسره کېږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده. بیا نو داسې کېږي چې که نه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې، هغه سټارټ واخلې، شروع وکړې، نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګه ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې؟
بلې، دلته خو اوس داسې وکړئ چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي، یو تیر کال او بل هغه څو ورځې مخکې تېر شو. زما هغه حسم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړمه، ځکه یو څه کمرنګه ده. اوس له نیکمرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، یو تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل که نه. کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، دوی خاطرات، دوی خبرې، کیسې ورسره ملګري وې، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه هم راواخیستل تاریخي شیانو. نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل، دوی احساسات مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي، او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کېږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی به سره کار وکړي.
تاسې د نندارتونونو خبره وکړه. نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل؟ چیرته مو جوړ کړل؟ څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و، دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کا. بل دا و چې دا نن درتون کې ما درې برخې راوړې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او درېمه د رسامي وه. دا نن درتون مې دلته جوړ کړی و، او موخه مې هم دا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره اشنا شي، ویپالي، او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغله لوی کتل تاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. زما یو هغه دا و که نه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال هلته مې یو میز ورته ایښه و، چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلو ما څوک چې څه خاطره لسي، مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولېږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد دغه لیکنې چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو که نه یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالا حصار و، د بوس کلا وه. دوی د دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان تفریح لوستې وو که نه، د هنر اغېز بیا دا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکې تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، مونږ معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری. زموش میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو اوس ستاسو شاعری ته، تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما په مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه. دا ځکه چې مونږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده، خپل پلار هم چې شعر لیکل، خو لیکنې هغه زیاتې کولې. کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو که نه، ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستل، د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارست په کار دی، ډېر کار په کار دی، تمرین په کار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد پسرلي خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکې دا ته خپل مال وي که نه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وایي ما به چې شعرونه لیکله دا به ما بار بار اصلاح کوله، وایي ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا مانا چې ټولنې ته یوه ژبه ورکوې، که ته غلط شعر خپروې یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي، یا پیغام ونه لري، یا ښکلا ونه لري، یا فکر ونه لري، یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دی په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری. زموش میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي، دغه د احساس، دغه تجربو، دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده، او څنګه کافی ردیف سره تړلی دي، او کوم فکر یې ځای کړی ده، او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده، او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې زه ځینې خلاص یې چې شعر ولیکي وایي تا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونډه خبره یې. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې، ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې ما له بل چا شیر کړې ده، او دا مسره کېږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده، د فکري زاویه چې ده که نه، د نورو شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړې اول ولې ته به ترې متاثره شې، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړې د دوی د مطالعې ته کولی شې چې ته یو نوی سب یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامي او شاعري او خطاطي سربېره نور څه مصروفیتونه لري؟
بلحال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد هم یم، د رزمي لوبو د استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتون فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم د معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي، څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جنو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم، هغه د مګه د معرف په حساب باندې دغه مونږ ځانی تدریسو. اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو. په سپورت کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسوي نه، داسې یعنی یو کلب خپل لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپیډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دی کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړه راغلې ده، او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو مچې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقه وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شو چې کله زه کلي ته راغلم، د وبکې دی هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوو، هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسې ان یو د یو مونږه کول شي د کټ کې دا ورته کومه په چکیلی طرح علامه بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه د بدن خلا د جیم جوړول دا نه ممکن نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې را اړتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غرض کې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وو هو ځکه ته ما چې هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوې ده، مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه، دې بس بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځم که نه، د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د ټول د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مانی هدف دغه چې یو کورس لرم، هلته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپله دغه د یو کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟
بله بله، دا کې شامل دي. بله،
نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو، د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم، اول خو پلان مې جوړ کړ، یعنې هره شپه زه ځان ته یو څه یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د ګرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونی شروع کې چې پس هم پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د تینور نوونونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابونه مې شته، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا بس ما نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکی چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکم یا بل چیرته چې وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلما خوال اوري زموش میلما انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډېر کتابونه لرئ له نورو سره هم شریکوئ؟
بله بله، ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر مې وکړه چې ما دغه دوه دیندارتونه جوړ کړه، په دې کښې ما سل سل ټوکه کتابونه هغه ته ایښي ونندارې ته، بیا مې خپلو شاګردانو ته دغه په کورس کښې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه، بیا د اونۍ په آخر کله چې د کتاب مطالعه کښې راځي په کورس کښې دې باندې خبرې کړي چې د کتابونه دې څه شي څه کړي دي، دا شیان کښې مهم و څنګه مې مطالعه کړه، بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي په راتلونکې اونۍ کښې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په ساویې باندې کتابونه وي، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شعرونه برخه ده، دا دوی ته زه ورکوم، بېرته ترې اخلم او بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم، داسې د مطالعې او داسې ګرد چاپېره سیستم ما ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنټ له کبله یا د نورو مصروفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله، ستاسو په سیمه کښې څنګه؟ تاسې به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوئ او حتی پرې خبرې کوئ.
بلې، که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کښې خشي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري، هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پېنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري، نو ما خپل کوم دغه چې دي یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کښې ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کښې، خدای دې وبخښي، د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوسته، دوی ممکن دغه د کیسو د شعرونو او دغه د ناولونو برخه دې ډېره خوښېږي.
خدای مو خوشحاله او کامیابه لرل.